سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام و بچی دی زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې به لږې خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په اتو ولایتونو کې د سختو روغتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې درې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روغتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید له 150 درجو څخه لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرستې کړې ده چې د کسبونو په زده کولو کې سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې د نن جمعه په ټویټر کې د بادغیس د اوسیدونکي لیلا څرګندونې خبرې کړي دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي دي چې د نویو کسبونو زده کولو له ښځو سره مرسته کړې ده چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او له خپلې واکمنۍ وروسته یې له شپږم ټولګي او پورته نجونې له زده کړو راګرځولي دي. پانتوني زده کړو ته یې پر پانتوني زده کړې هم بندیز لګولی دی او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحده ایالاتونه به ډېر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرمز سنګي څخه تیریږي. د دغو چارواکو له ډلې څخه یو یې خبرې ژانسون ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتیو د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټنګرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تر میاشت تهران د تیلو د یو سوداګریز ټنکر له نیولو وروسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په اوبو کې د تیلو د دغه ټنکر د نیولو لپاره ایران له محکمې حکم درلود. او د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویل چې د سمندري ځواکونو دوه بپلوټ الوتکو د تور سمندرګي په فونورو سیس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې اډې برید کړی دی. دغه وزارت په ویلامې کې ویلي چې بې چلوونکو کښتۍ د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه یې کوي دغه بپلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندر کې د چاودنو راپورونه هم ورکړل شوي وو. د روسیې ریا نووستی اژانس د کرناستودرو روسي میډوالي په حواله راپور کړی و چې دی ویلي وو په دې حمله کې شاته مرګ ژوبل نه ده وختي. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي.
د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر پومبي خبرې کو. پومبه چې ځینې پخته او ځینې کاله کې بولی په نسبتا تودو سیمو کې کرل کیږي، لدی کبل چې ل پومبي ډیر کار اخیستل کیږي او تجارتي ارزښت لري ځکه په سپینو زرو مشهور شوی. په صنعت کې له پنبې څخه په نساجی کې ډیر کار اخیستل کیږي، خو یوازې د جامو لپاره ټوکر ورڅخه جوړیږي. نه یوازې په جامو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي، بلکې له پنبې ګڼ نور شیان او حتی کاغذ او له دانو یا چیګټو څخه غوړي هم جوړیږي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې هر کال 25 میلیون ټنه پنبه تولیدي شي او د نړۍ د ټولي کرنیز ځمکه پر 2.5% پنبه کرل کیږي. تر ټولو ډیره پنبه په هند، امریکا او چین کې کرل کیږي. هند د کال 5 میلیون ټنه پنبه تولیدوي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د پنبه کښت په 1910 میلادي کال یعنی له اوس څخه 3 نوي کاله پخوا پیل شوی دی. په شمال کې په کندوز، بغلان، تخار او بلخ ولایتونو، په جنوب کې په هلمند ولایت کې زیاته پنبه کرل کیږي. په 1970 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کال 1,000 ټنه پنبه تولیدېدله، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو له پیلېدو وروسته د پنبې تولید او کښت کم شو. یو دلیل یې دا و چې د کورنیو جګړو د پیلېدو له کبله سپینزر شرکت چې له کروندګرو به یې پنبه رانیوله وران شو. په وروستیو دوو لسیزو کې یو وار بیا په افغانستان کې د پنبې د کښت د ترویج لپاره ځینې کارونه وشول او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې کښت زیات شو. په دې خبرونه کې به په دې وژغیږو چې پنبه څنګه کرل کیږي، څنګه هوا او رطوبت ته اړتیا لري، د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری چې د کرنې متخصص دی، همدارس د پنبې او تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې را سره تماس ونیسي، او که د پنبې د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره پوښتنې او نظرونه لري را سره شریک کړي. لومړی ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری، که زما شاوریدونکو ته وایي چې پنبه څنګه هوا ته اړتیا لري؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته او په مجموع کې ټول وکاسانو ته چې دا هم د اوس تاسو د لارې زما غاوري ټول ته سلام کوم، او دغه په څنګ کې لکه تاسو یادونه وکړه پنبه یا پخته دا یو د صنعتي نباتاتو څخه دی چې په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه وکړه په 1980 کلو کې یو د مهمو ستراتیژیکو نباتاتو څخه و، او متاسفانه لکه تاسو یادونه وکړه د پنبه د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې د جنګونو او داخلي مشکلاتو له امله، چون د دولت پالیسۍ او دغه څه چې خلکو ته د قانونو ته پیسې ورکول دي تولید، لکه تاسو چې یادونه وکړه پومبا به د قانون نه اخیسته، یعنی یو د حمایوي پالیسی وجود درلود، دغه پالیسی د منځ لاړه. نو په دې خاطر د پومبې کښت تقریبا د ولکاته 20,000 هکتار نه د اوس وختو کې چې کوم معلومات لرو ته 40,000 هکتار پورې مکه ترکات مراکمه شو، یعنی تقریبا دوا چند هغه ساحه چې په باندې پومبا پخته کړل کې دا هغه رقم شو. پخته یو نبات دی چې په داسې ساحه کې هغه لکه تاسو چې یادونه وکړه مکتوبه ساحه ای، او تر ډېره درجه د حرارت د 14 نه په شپه کې، یعنی کله چې د شپې درجه د حرارت د 14 نه کمه نشي او داسې محیط کې چې درجه د حرارت یې تر 14 پورته نشي، په داسې محیط کې ډېر ښه حاصل وکړي. یعنی دا هغه درجه د حرارت ته، یعنی هغه اقلیم دی چې د پنبې د تولید لپاره بهترین اقلیم دی، یعنی دغه درجه د حرارت اقلیم هم هدف د درجه د حرارت او بارندگی او دغه شیان دی. نو په کومه نقطه کې چې خلاصه وایم چې د 14 درجه نه د سانتیګرید د شپې پکې هوا چیچه نشي او د 14 درجه نه پکې جگه نشي حاصل ورکی. البته حاصل چې د تلور نشونه لوړ شي په ډیر ځایو کې مورګور مثلا په بلخ کې په نور ولایتو کې هم په 40-50 پورې حاصل ورکی، لیکن هغه حاصل چې ماکسیمم حاصل دی، یعنی هغه بلندترین حاصل دی، څومره چې درجه د حرارت د تلور نشونه پورته ځي بیا هغه حاصل کې کموالی راځي.
بله صاحب، ډیره مننه استاد، لطفا وکړو بیا هم درزو او وګورو چې حاجی صاحب محمد حنیف عمرخیل څوای په کندوز کې څنګه اوس خلک ډیر پنبه کری او که نه کری؟ یو وخت کندوز په شمال کې تر ټولو زیاته پنبه تولیدوله، خو بیا لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه سپینزر شرکت ډنګ شو، ویجاړ شو، بیا داسې کومه مؤسسه نه و چې له دوی څخه پنبه واخلې له کارمنګرو څخه، نو ډیرو خلکو شاور واړوله. نن سبا څنګه ده حاجی صاحب عمرخیل؟
السلام علیکم ساروان صاحب، ټول ملګرو چې موږ غږ اوري، اول خو دې ټول ستړي مسی ټول دې جوړ اوروږي، او بیا انجینر صاحب چې په دې برنامه کې علمي خبرې وکولې، موږ ټول د کاروانګرو خو د پختې کښت او کار چې ده په هغه وخت کې چې مثال په خوا وخت کې چې سپینزر جوړ و، سپینزر ډیر ښه تبلیغات درلودل، خلکو ته راهنمایګانې کولې، خلکو ته داسې یو اساسي لارې ورښودلې او ډیر ښه تخمونه یې ورته په دسرس کې ورکول. دا دیقانان ډېر د پنبې یا د پختې له کښتو کار نه ډېر خوشحاله وو. په هغه وخت کې ډېر ښه حاصلونه یې ترلاسه کول. هغه وخت کې دغه د پنبې برنامه یعنې دومره هغه سو چې خلکو حتی دا نور کښتونه دومره ډېر نه کرل. بیا یې په دې باندې هغه نوم هم چې کېښود، سپین زر یې نوم په کېښود. په دې اخر وخت کې چې دا یو سپین زر ده، د دې وطن اقتصاد دا سپین زر ډېر ښه برابروي. او رښتیا هم دیقانان ډېر په هغه وخت کې ترې خوشحاله،
هغه وخت خوشحاله و. اوس څنګه ده؟ نن سبا خلک کری او کینه کری.
اوس په دغه دوه کلو کې چې دغه راغلي دوه کلونه دي، دا خلکو پروس کالم ډېره کرلې وه. خو سږکال یعنې پروس کال که 50% وه، سږکال 80% کرلې ده. او ډېر ښه بوټي دي اوس، نو ډېرې ښې کوکلي او غوزې نیولې دي. دا دیقانان یې له دې ګله له دې هغه نه ډېر خوشحاله دي. او ډېر خلکو اوس د شاتو مچۍ هم دې منطقې ته د کندوز ولایت ته د بدخشان حتی د مچو صندوقونه یې راوړو چې د دو ډېر ښه ګل ده، د پختې د کنځلو دا شیان. نو دلته دغه کماوي ته هم دا پخته ډېره ښه ده، خلک له پختې نه ډېر راضي دي. اوس مثال پروس کال من لږ قیمته و، سه کال اوس دغه من لږ ارزانه ده، 400 روپۍ ده. نو نه پوهېږم چې دغه سپین زر به سه کال خرید څه خل وکوي. خو سپین زر چې د دیقانانو نه لږ په جیره بیه واخلي، هم د سپین زر لپاره ښه ده، هم د دیقانانو لپاره ښه ده. او سپین زر بیا
ډېره مننه. صحیح شو حاجي صاحب، بیا هم نوبت ته رسیږي. سلامت اوسئ، ډېره مننه. کور ودان ښاغلی سالاري څخه به وپوښتو. سالاري صاحب و مرخیل صاحب وویل چې ځکه خلک په کندوز کې پنبه کری چې اوبه ډېرې نه غواړي. هلته ده چې ما داسې اورېدلي وو چې پنبه ډېرې اوبه غواړي. څومره اوبو ته ضرورت لري؟ البته له نورو بوټو نورو محصولاتو سره په مقایسه که ووایست.
مننه، ښه پوښتنه ده. بیا هم حاجي صاحب ښه معلومات ورکړ. پنبه چې ده د نظر په نامه هغه موږ په علمي لحاظ جنټیک ورته وایي. جنټیک دا مانا چې دغه حاصل چې دی د اکثر شیانو دا د دوو فکټورو یا عوامل په واسطه کنټرولېږي. یو خپله هغه ظرفیت د نبات دی چې څومره ظرفیت لري. ته په داسې دقانی ژبه ووایم، نو یعنی هغه نبات څومره توانایی لري چې تولید وکړي. نو په څنګ کې محیط هم دی. کله کله داسې وي چې موږ دته جنټیک با انوایرنمنټ وایو، یعنی د محیط او د جنټیک ترمنځ په اصطلاح څومره توافق دی چې د حاصل په زیاتوالي کې برخه واخلي. نو نظر په نوه د ورایټۍ فرق کې دا چې څومره اوبه غواړي. بعضې زه 2019 کال و تازه د امریکې نه مې ماستري کړې وه، راغلی وم دلته. بیا د یوې پروژې چې بانک آسیایي تمویلوله، د هغې مشر جوړ شوم. بیا لاړم بلخ ته، بلخ ولسوالۍ کې هلته پنبه ډېره کرل کېده. نو هلې لاړم، د فرانسویانو یو دفتر و چې د وزارت زراعت سره هماغه وخت همکاري درلود، البته د پختو بخش کې. د چلې لاړم، پختي مې ولیدې، د محلي انواعو د پختو سره یې ډېر تفاوت درلود. یعنی نو د پختي چې بیرته غځواب راشم، د سوال د تاسو هر څومره چې د یوه نبات پاڼې غټېږي، په موږ اندازه د هغو هغه تنفس او د اوبو تبخیر زیات زیاتېږي. نو په موږ اندازه بیا زیاتې اوبو ته ضرورت لري. نو په مجموع کې پخته چې ده ډېر اوبو ته ضرورت نه لري. لکه ما مخکې وې، نظر په نوه، نظر
مثلا د غنمو پرتله
د پاڼې
له غنمو سره مقایسه کړئ چې ډېر عام دي.
یو څلور دغه د سب خدای غلطه ده، د عملی د کار کړای دی، لیکن دغه د لحاظ د غفلی چې یو څلور ځلې چې دا آبیاری شي. اول ځل مثلا کله چې وکړل چې یو هفته وروسته، بیا د 15 ورځو په لاسو 12 نه 15 ورځو په شاوخوا کې، بیا په اخره کې اوبه تقریبا دغه چې کله رسیدو ته وخت کېږي، اوبه په کمې شي. په دې خاطر چې څومره ډېر اوبه ورکوي، نبات همغومره ډېر وخت د ضرورت لري چې هغه په حاصل راشي، یعنی توخ شي حاصل یې. نو ډیر وبوتم ضرورت نه لري البته نظر په دغه دوبو د بیاره د پاتم چې یاداتو چې موږ ورته وبورکو د نظر پر رطوبت مغه صاحب باندېم تاسو په وته ساحه یې ډیر وبوت ضرورت لري او که ساحه لمده یې لمده بل ډیر به ډیر وبوت ضرورت نه لري یعنی په مجموع کې دغه نبات چې دی کدر توایم چې جوار نه لګ ډیر وبو غوړي یعنی داسې نبات نه دی چې بیخي ډیر وبو غوړي
درست
او بیاره د پات یې څلور
له وبشي مشکل نشته ډیر مننه کور ودان استاد اجي صاحب عمرخیل تاسو چې کوم ډول پمبا کوي کوم ډول پخته ستاسو په استله هغه څوزلی وبوي تر لاغه وخت چې کوي تر هغه وخت چې بیرته پمبا راټولوي
منګه خو سروان صاحب پمبا چې په اول کې ګدو دا په وبو کې خودل کیږي په دې څور په میاس کې دلته چې په وګو باندې کې خودله بیا دې ته یو څو ورځې ګورې دا یو نیش کوي چې هغه نیش وکاو بیا یو ری بیا دې کوو چې دا له دې نیش او له هغه نه راووځي بیا دا نور څوک نه وبه کوي چې په اسانه باندې چې دا بیا ټول چې دې کېتمن وایي او دا سره کوي دې کې بیا دا چې کېتمن یو یا مثال دا خاتونه پکې وایړه ولا غې کړ بیا دا تر ډیرو پورې دا نه وبه کوي چې دا د دیقانان یو تجربه لري چې دا پنجه او شاخه وکړي بیا چې ښه تګې سوا دا ډیره تنده ورکوي دې ته دا مقاومت له تندې سره ډیر لري بیا چې دې دغه شاخې او پنجه او شاخه وکولې بیا نو په دغه وخت کې یو بیا وبو ورکوي او کوټ ورکوي دا بیا په دغه یو وبو باندې دومره یو عمل کوي چې ډیر دا ځمکه ټوله سوري کی بیا یو بوبلا ورکای انیشاج انجینر صاحب خبره چې دغه څلور وو په دې خپل وخت کې دا وخوري دا بالکل ځان پوره کوي نور او هغه ځان چې پوره دا اصل د ځان برابرۍ نور دا کوم عیب او نقص نه کوي هیڅ کخ دا رقم ته نه دی خو په دغه اوله کې چې دا کې خودی بودی او بیا نظر په زر بیا وو کوي بیا دلته دا ډیر وخت وب نه غواړي تقریبا څلوېښت پنځوس ورځې دا وب نه غواړي بیا چې دغه بوټي نور کوم شی چې ضرر دی ته رسوي هغه ټول له منځه لاړ شي بیا چې وبه کې دا په خپله ډېر یو ښه هغه کوي نمو کوي او په دغه نمو باندې په دې ځمکه سوری وکوي دا خپل رطوبت هم بیا په دغه ځمکه کې ساتي دغه څلور وبه دي مګر د انجینر صاحب خبره بالکل دې ته کفایت کوي
درست ډیره مننه اجي صاحب عمرخیل استاد دوی وویل چې کله سي جوړ ما ته دا سوال پیدا شو چې پمبه تخم لري بوټي لري او بل زده چې څو وخت باید وکړل شي یا کی خودل شي په افغانستان کې خو البته بیلابیل اقلیمونه لرو شاید په جنوب کې یو ډول وي شمال کې بل ډول وي خو په شمال کې کوو وایست چې تاسو دې بلخ تجربه هم درلوده څو وخت پمبه کرل کی شي او څو وخت بیا حاصل ټولی شي
مننه کوم نظر په منطقه لکه تاسو چې وې افغانستان مو مایکرو انوایرنمنت ورته وایو یعنی دا که تاسو محیطونه وګورئ د کندوز محیط کې دای شي د بغلان نه او د بغلان د کابل نه هم دغه څه تقندار او په نورو مناطقو کې دا ډېر فرق دی او مو د ته دیګری دی وایي یعنی هغه درجه چې اگر وځي تاینی چې څومره وځي کې دا انواع د پمبه رسیدي په شمال کې معمولا اږي سبتب ډیر پاتې چونغه عمل د کار کې د پیندلسم د حمل نه نظر په منطقه ته پیندلسم د څور پورې پومبه باید وکړل شي دا یو میاش کې د پیندلسم د حمل نه نظر په منطقه په جنوب منطقو کې اکثرا کله چې غنم وری بل شي یعنی انتقال ته ځمکه د وفاصله کې دلای شي نو غلطه د غنمو د ریبلو نو ورسته چې په بعض مناطق کې ډیر غنم هم تقریبا د ساور په میاش کې ریبل کیږي مثلا مخکې د پننګرو کې دومره پختی نه کړل کېږي اوس پننګرو کې پختی کړل کېږي چې تقریبا په درې زونو یې پخته کړل او ویشل دي چې یو پکې هم دغه د شمال زون دی هم د شرق زون دی او د غرب زون دی په دغه منطقو کې په شمال کې معمولا د پیندلسم د حمل نه په پیندلسم د ساور پورې پخته کری او په جنوب کې چې منګرارو د جنوب شرق او جنوب خو کې کوم ځای چې ګرمي دي په کې ورسته د غنمو د کارولنه
او دا چې څومره وخت کې درتیږي د نظر په ناو لکه مخکې مو وی نبات دوا ارخلری یو محیط کوي او یو خپل دغه جنټایپ د نبات یا ناو د نبات بعضی ورایټی دی زر رسیږي بعضی ورایټی دی وخت نیسي نو نظر په ماغه باندې په دغه محیطو کې پومبه ډیر وخت نه غوړي یعنی نظر په ناو فرد کې چې کومه زدرست یا غزر رسیږي تقریبا غیناش در اصل وخت نیسي او چې دیراست یا کېدای شي لکه وړاندې ډیر وخت ونیسي لکه حاجي صاحب چې وفرمایل دا په آخر کې مغاخر او بیاری چې ورکی نظر په دې باندې چې څنګه اوبه کوي یعنی که ته ورته اوبه ډیرې ورکې دا پخته بیا زر اصل ته نه برابرېږي او که کمې ورته ورکې بیا زر
برابرېږي. بله ډېر زیاته مننه. داسې ویل کېږي چې پنبه قوي ځمکې ته ضرورت لري او په خپله هم ځمکه ډېره کمزوره کوي. دا د منځنۍ آسیا په باره کې هم دغسې خبرې کېږي چې هلته ډېر تاوانونه پیش کړي دي پنبې. دا څنګه ده دا خبره حقیقت ده او کنه ده دا پنبه واقعا ډېرې قوي ځمکې ته ضرورت لري او ځمکې ډېر څه اخلي؟
بله ممکنه نبات خپل پنبه چې دی قوي نبات دی ریښې یې ډېرې وړاندې دي. حاجي صاحب دغه ته به پته وي چې مېلمه ته هغه چې نامالنده کار کوي د دې ریښې ډېرې وړاندې دي او د ځمکې نه ډېر شیان اخلي د دې قوت زیات دی. لیکن په معمولا هغه خاورې د دې دپاره چې هغه مو خاورې د علمي لحاظه په دولسو څلور کلاسه لرو بیا هغه سب کلاسونه یعنی فرعي صنفونه لري مجموع کې څلور صنفه دي خاورې بیا دغه د بعضې چېرتهګاډي شي د خاورې په اصطلاح هغه یو رقم خاوره نه وي بیا هغه فرعي صنفونه یې کېږي. خو په مجموع کې خلک کلې خاورې هغه خاورې چې په اصطلاح ډېرې نرمې لکه صابون غوندې چې لاس پرې وایې دغه سه کله ریګ ریډ ګاډ وي او لږ دغه د سیل رقم خاورې دا د پنبه لپاره بهترینه خاوره ده. موږ دې ته کلې لاند سیل خاورې وایو. دغه خاورې د پنبه لپاره بهترین خاورې دي او په هغه ساحو کې باید د پنبه وکرل شي چې دغه رقم خاورې ولري. په نوره نړۍ کې پیشرفته جهان کې اوس خاورې نبات نظر په خاوره باندې تعیینېږي چې په کومو ساحو کې کوم رقم نباتات وکرل شي. متاسفانه چې موږ په افغانستان کې ډېر پس پاتې یو. دغه شیان باید وشي. موږ دلته د خاورې یو ریاست لرو، د خاورې پیژندنې ریاست لرو. دغه باید دغه شیان وکړي، سایل مپینګ وکړي، د هر منطقې لپاره باید خاورې تشخیص کړي چې په کومو خاورو کې کوم نباتات کې، ځکه چې د نباتات نظر په خاوره باندې په ساحه کې کرل کېږي. بیا هم راځم هغه ته قوي نبات دی، رښتیا هم دا ډېر کود او دغه شیانو ته البته نور نباتات په اندازه ډېر ضرورت نه لري، خو ورته ضرورت دی که ډېر کود ورکړي کېدلی شي ډېر حاصل ځینې لاسته راشي. او بله نبات دی، ریښې زیادې دي او په دې خاطر د ځمکې په ځمکې نه ډېر شیان اخلي.
ډېر شیان اخلي. ډېره مننه. سلامت اوسئ حاجي صاحب عمرخیل. که تاسې راته ووایاست چې تاسې په کومه ځمکه چې سږ کال پنبه وکړئ، کال ته هم پرې پنبه کړئ او که نه باید کال ته بل شی پرې وکړئ چې ځمکه بیرته قوي شي؟
منګه خو د پخت د پومبا یا پخته چې هر دیقان په دې ځمکه کې وکړي، بیا هغه ځمکه کې د آینده په خاطر باندې بیا غنم کړي، بیا د غنم جا یو بل شی کوي. دلته دغه غنمګرو کې دا پختې سمه نتیجه ورکړې نه ده اول تر اخره پورې، بیا د غنمو په جای کې نور شی کوي. دلته د پختې اصل په د کندوز په ولایت کې یو اصل ده، دوم اصل دلته مثال د غنمو په جای کې څوک نه کوي. مګر د عمل شروع کیږي پنځلسم د عمل نه تر پنځلسم د ثوره پورې کوي. په دې وخت کې څوک کې په هیڅ شی چا نه یې کړلی، ورته ولې ځمکه ورته آماده کړې وي، ځمکه ښه ورته اړوي، ځمکه ښه ورته پستوي جوړوي، ښه یې چې ورته آماده کړه. بیا په دې ثور کې دا داول د ثور نه شروع کیږي دلته کړي فقط تر پنځلسم د ثور پورې ډېره ښه په پنبه راځي. دلته دا یو اصل جاینده په خاطر بیا بل شی کوي. هغه په دوم کال باندې هیڅ کښ چې دوه کاله په یو ځمکه کې کرې هغه صحیح نتیجه نه ورکوي. د زراعت له بخشه او د دهقانانو د تجربو په خاطر هم تجربې کړي دي. بیا یا پالیز کوي د آینده په خاطر باندې. پخوا خو به یې پالیزونه کوله، پالیز ځمکه ډېره ښه جوړوله. نو اوس یا غنم کوي یا جوار کوي یا مئی کوي داسې یو شی په آئندہ کې کری په کې د غنمو په ځای کې
او د پختې لپاره کومه سره ورکوي څومره سره پکار ده
د پختې لپاره خو سره پاوله کوم چې کې خودله د تور سره چې دا ورکوي بیا یو ځل سپینه سره ورکوي دغه دوه سره ورته پکار دي سره سره پکار لکه دغه نور کښتونه چې دي همدغه رقم تر دې ته همداسې ورکوي اضافه نه ورکوي له نورو کښتونه هغه سره هم په خپل معیار باندې یعنی دومره ډېر سره نه غواړي څنګه چې دا فقط یو شی ده چې دا ډېرې ریشې لري او په دا ځمکه کې چې ریشې یعنی له ځمکې نه رښتیا هم ډېر شی را اخلي لکه پنبه چې ده ځمکه یو څه ناڅه خواروي هغه ځمکه دي چې قالاخلو له هغه نه ځمکې ته ضرر ډېر کوي خو بیا یې آئنده ته بېرته چې هغه کې بل شی کې بیا بېرته ځمکه لمر وهي جوړېږي ځمکې کښې دونه تاثیرات نه راولي چې مثال یې د دوه درې کلو په خاطر باندې دا اصل ونه شي کولی
بله استاد تاسو مخکې ویل چې په نوره نړۍ کې تحقیقات کیږي ځمکه پیژندل کیږي چې چیرته کوم نوه یو نبات شوه ده کوي هغلته هماغه شی کوي هماغه ذات هماغه نویت لیکن د موږ په وطن کې دا کار نه کیږي څه فکر کوي چې دا د کرنې پوهنځي باید څه وکړي باید په دې برخه کې کار ونه کړي په دې برخه کې آیا کار نه دی کړی چې مثلا په هلمند کې کوم ډول پنبه ښه نتیجه ورکوي چې کروندګرو ته ور وښيي چې تاسې دغه جنس وکړئ د کندوز والته ووایي چې دا جنس وکړئ د بلخ والته کېدای شي یو بل یو ښه نتیجه ورکړي هلته هغوی ته بله مشوره ورکړي څه وایاست په دې کې
ډېره په ځای یو ښه پوښتنه ده متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د تحقیق یا علمي څېړنو دغه دود چې دی دا ډېر ضعیفه دی ما څو ځلې چارواکو ته هم په مخ وخت کې هم اوس وخت کې دوی ته ویلي دي چې که موږ غواړو افغانستان د نورو ملکو سیال وګرځوو موږ باید علمي څېړنې وکړو مثلا لکه د تاسې چې یاده که موږ غواړو انواع مختلف دا د ولایت لپاره مشخص کړو موږ باید توافقي تحقیقات وکړو دا مانا چې موږ رایته واخلو مختلفې همغه ساحو کې پنبه کرل کېږي مثلا شمال زون دی شرق زون دی غرب زون دی یو رایته د بیرون نه راوړو د ښې رایته د پختې هغه نظر په موږ مشخصات موږ دوته پیډیګري انفورمیشن یا هغه معلومات شجرهیي ورته وایي چې دغه رایته د کم ځای نه ده څومره حاصل کې په کم شرایطو کې کرل کېږي هغه راوړو افغانستان ته دلته او هغه البته دا کار هم د پوهنتونو دی هم د پوهنځیو دی او هم خپله د وزارت وظیفه هم دغه د کرنې وزارت وظیفه ده چې توافقي تحقیقات وکړي متاسفانه چې په دې اړه څه نه دي شوي یعنی دغه انواع مختلف چې د بیرون راوړي یعنی حداقل یو شل دېرش نوې چې موږ ورایتي ورته وایي دا یې بیرون راوړي په دوه درې محیطو کې وکړي او د قانونو ته هغه راوغواړي ټرایل په اصطلاح یعنې هغسې ډیمونسټریشن پلاټ دی ورته وایي یعنې هغسې پختي هلته وکړي د قانون ورته راوغواړي هغو ته یې عملا ورغوښیي چې دغه پختي تاسې وګورئ تاسو په ساحه کې موږ کرلي دي د هغو د وړاندې یې وم کړي لکه مخکې حاجي صاحب ډېره ښه خبره وکړه یو وخت کې دولت ته دغه کار کوه همغه وخت کې داود خان او د دو نورو چې ده وویل چې موږ ته بېرهنمایي کولې بېرهنمایۍ نه یو هدف همدا دی چې دغه انواع په دغو مختلفو ولایاتو کې وکرل شي مثلا شل نوې او هر یو چې کله یې کریم دغه د قانون ورته وغواړي عملته او بیا چې کله یې دغه په دغو ټوله موږ اګرانومیکي مرحله ورته وایو دغه د شنه کېدو په اصطلاح تخاصله پورې د رسېدو دغه ټولو مراحلو کې دغه د قانون وغواړي د آبیاره یې د نورو بیا یې حاصل واخلي د وړاندې هغه حاصل یې پرتله کړي یو د بل څه چې کومه ورایتي په کوم محیط کې ښه توافق کې دغه باید د همغو محیطو ته ولېږي مثلا کندوز کې د دغو شلو ورایتیو نه کېدای شي څلور پنځه داسې ورایتۍ نوې وي چې هغه ډېر ښه حاصل ورکړي هغه باید د کندوز دپاره بعضې د بل محیط دپاره مثلا د هلمند دپاره د بلخ دپاره د فاریاب دپاره په ډېرو جزیانو دغو ولایاتو کې چې په شمال کې کرل کېږي د دغو دپاره باید دغه مشخص شي متاسفانه دا کار نه دی شوی زه د دغه تریبیون د تاسې د رادیو د لارې دغو ټولو ته وایمه دغه ملک دغه څه تحقیقات ته ضرورت لري اگر چې دغه اوس وخت کې یو پیشنهاد کړه او تقریبا یو څه پیسې د تحقیقات لپاره بیل شوی دی چې دا تحقیقات وکړي نو ان شاء الله که ژوند وزایو واده کوم د دې اساسه د نور سم چې موږ دغه تحقیقات که ژوند دغه دلته کوو متاسفانه تر اوسه پورې په افغانستان کې چا تحقیق کیږي خلک داسې فکر کوي چې د پیسې ثبوت اچول کیږي در حالې کې دنیا په دې پیشرفت کړی دی دنیا چې کوم پیشرفتونه لري د پرمختللي ملکونه هغه د تحقیقاتو په نتیجه کې خپل ملکونه دغه ځای ته رسولي او د افغانستان اقتصاد موندوانه اقتصاد لري یو زراعتي اقتصاد دی چې د موږ د ملک اقتصاد په زراعت ولاړ دی یو صنعتي اقتصادي نه دی افغانستان د زراعتي اقتصاد ملاتړ ته ضرورت لري او که موږ غواړو د ملک په فو درو دغه شاون باید وکړو نو روس زه فکر کوم چې د عمل وخت راغلی دی دا ملک به تکله د داسې بدبختۍ سره مخامخ وي باید هر ټول کسان که هغه علمي کسان دي که هغه د قانون دي دیر موږ داسې پیشرفته د قانون لري همدغه عادي صاحب د خبرو نه انسان پیژندل کیږي دغه سړی ډېر شاون کوی چې زه مطمئن یم چې که د دې سه علمي بخش لږ ورسره همکاري وکړي دغه عادي صاحب کولی شي چې د ټول کندوز دغه د پختې سکتور دغه بخش بیرته لکه همغسې چې په سپین زر یا د ده همغسې په سپین زر تبدیل کړي لیکن دا خلک یو ملاتړ ته ضرورت لري دغسې چې په خبرو دا ملک نور نه ابادي
ډېره مننه تاسو څخه لکه تاسو چې ویل په تحقیقاتو باندې ډېر نور وادونه ډېر مصرف په تحقیقاتو کوي او همدا علت دی له یوه جریبه چې موږ څومره حاصل اخلو دوی شاید تاسو بهتره پوهیږي دوه درې چنده زیات حاصل اخلي همدغه د تحقیقاتو نتیجه ده حاجي صاحب بیا هم تاسو ته تاسو تخم له کومه کوي او قیمت یې څنګه دی
دا ډیر وخت کیږي چې دا تخمونه محلي سي او یعنی بالکل د پختي نه د خلکو زړونه تور سي وزور دا پنبه به ښکارل نه هغه تخمونه خلکو کرل چې هغه تخمونه هیڅ نتیجه نه ورکول یو کال به حاصل نه خو قبل کال ته به حاصل نه وو
دا ولې او دلیل څه یو دلیل
خلکو چې لار جایا شرکت جا لکوزی او تو تخم چین نا کل این دل آر جایا دا چه انتقال کرده و رای ور خدا اجازت هم خیر ور کی او خد تخم را انتقال کرده و دلتا او بده وطن که بیرتا ترویج سو آغا تخم بیا دی بغلان تاقیقاتو یا تو تخم بنده کار وکاو آغا تخم هم بیرتا دی خلکو تا لاستا ور غلای دا چه هم دسی دا تخمون سکالی سپینزارم تخم را وره و دی منگا یہ قانونو ماته دا خبره وکول چې یو کیلو تخمه په 1500 روپۍ ویل چاله کې دیوام نخسته دویم خنه کوي دا سپینزر باید تخم دی قانونو ته هم دسه ورکی دی قانون تشویق کی تخم ورکی کوټ ورکی دا ملک ډیر zarar لیدل دا ډیر خراب سوې دا دی قانونو اقتصاد بیخی ډیر ضعیف ده دی قانونو سره باید ډیر خیمرست خلک هر څوک کوي مثال چې سپینزر خو باید دومره همکاري وسره وکړي چې په خوا به دې قانونو ته تخم سپینزر خوشې ورکاوه په پیسو به یې نه ورکاوه هغه تخمونه به ما سپینزر ورته را پیدا کول خو دا دوه کاله کېږي چې دا تخمونه لږ راخیستوي دي د خلکو یو څه نه څه له پنبې سره میرو معبد پیدا شوی ده یعنی حاصل یې ترلاسه کړی ده
بله صاحب ډیره مننه حاجي صاحب مرخیل رغم لکه چې قطع شو خو خیر تاسو لپاره لاین کې یاست ورب شو استاد حاجي صاحب ویل چې حکومت باید له دوی سره کومک وکړي ملاتړ وکړي دوی د سپینزر شرکت یادونه وکړه چې تخم ډیر قیمته خرڅوي مخکې تر دې چې سټوډیو ته راشمه ما په دې برخه کې یو مطلب لوست پیغې کې ویل شوی ول چې د امریکا متحد ایالات د پومبې له درکه د کال شاوخوا نږدې څه کم البته 15 میلیارد ډالر عاید لري او په خپل دولت 2 میلیارد سبسيډي ورکوي د دې لپاره چې کاروانګر تشویق شي چې پومبه وکړي لیکن زموږ غوډي وطنونو کې چې کاروانګر مو ډېر مشکلات لري ورته تحقیقات هم نکوي لارښوونه مرته نکوي څه فکر کوي چې حکومتونه څومره مسولیت لري چې حداقل په دغه سی وړو وړو برخو کې خلکو سره کومک وکړي سبسيډي خو بلې خواته پریشتي
زه فکر کوم چې د دې په ځای خبره د نور جهان کې حتی هم د افغانستان کې په 1901 او 1902 کلو کې افغانستان لحظ فیصد صادرات طیفی چه دی بیرون نراقلی لحظ فیصد این امدقه تخته بخش شد. یعنی لحظ فیصد چه مون صادرات در لودل دی طول صادرات لحظ فیصد تخته جور اول چه مون بیرون تا نلیگل هست. دی دولت دی پالیسه یو ایوا برخه باید هم دهی چه خلکو تا تخمونه تولید که و خلکو تایوار که لکم وقتی چه ماوی دقص توافقی تحقیقات وزارت زراعت دی دولت دی امارات دی کسان وظیفه ده خلکو تا دی تخم رسول دی قان تا دی تخم رسول دی دوی ملی وجیبه ده چه باید دقص کار وشی او دقص تخمونه لکه آجی سا مخی وی و دوی تخمونه دی خلکو دی بیرون را ولی دی په دې کې هم باید ډېر فکر وشي. موږ په هند کې اوس تخمونه لرو په نامه د جی ایم او جینیټیکلی موډیفاید کراپس، یعنې هغه نباتات چې جینیټیکي تغییر شوی دی د یوه باکتریا په اساس. دا زما البته مسلک هم دی، همدغه کې مې امریکا کې هم کار کړی دی تعلیم. نو دغه نباتات چې دلته راځي دا موږ په افغانستان کې متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه شلو کالو کې چې دغلته مخکې حکومت تیر شو موږ حداقل یو سرټیفیکیټ نه لرو په نور جهان کې په نامه د فایتو سانیټری سرټیفیکیټ، یعنی هغه سرټیفیکیټ چې موږ ته دا وښایي چې دغه تخم چې د بیرونه راځي دا هیڅ نوه ضرر د محیط دپاره او د خلکو دپاره نه لري، نه د غذایي لحاظه، نه د تولیدي لحاظه، نه د محیط لحاظه. تر اوسه پورې موږ داسې یو سرټیفیکیټ نه لرو. په نوره نړۍ کې چې دغه سرټیفیکیټ ونه لري ته هیڅ شی هغه ملک ته نه شي وړلی. متاسفانه لکه داجي صاحب وایي د چین نه خلکو تخم راوړی دی، دا یې په کومه طریقه راوړی؟ کېدای چې دغه تخمونه یي چې جی ایم وي یمو هغه نبات دی چې د مختلفو آفاتو آفات هر هغه شی چې نبات ته ضرر ورسوي نو آفات ورته وایي. آفات کېدلی شي یو حیوان لاړ شي یو پخته وخوري خرابه یي که د آفات کړي، لیکن دغه آفات چې دي مثلا امراض دي د نورو د مخنیوي دپاره دغه نباتات داسې جوړ شوي دي هلته چې دا په هر رقم محیط کې ښه حاصل ورکوي. مثلا که دغه نبات په دغه جی ایم او کراپس دغه نوه چې د باکتریا په واسطه یو تخم منځته راغلی دی که دا وکاري کېدلی شي دا د تغیر اقلیم په مقابل کې کېدلی شي یک یاورې اوبو ته ضرورت ولري او ډېر ښه حاصل ورکړي، او د دغه رقم نباتاتو حاصل هم څو چنده زیات دی. مطلب مې دا و چې دغسې نباتات دغسې تخمونه دا د وزارت وظیفه ده، د کرنې وزارت دا تخمونه باید دی تولید کړي، توافقي تحقیقات وکړي، خلکو ته تخمونه ور وښایي چې دغه تخم دی، او بیا نه تنها دا چې قیمت یې ورنه کړي، لکه تاسو چې یادوري وکړه سبسایډي د ټولو ملکو پالیسۍ چې زه د پالیسۍ نه خبره کوم چې دولت پالیسي دغه پالیسي ده چې خلکو ته تخم د خپل قیمت نه ډېر ارزانه ورکړي، که یې بس نه ورکړي حداقل په یو داسې قیمت یې ورکړي چې دهقان وکولی شي هغه تخمونه واخلي. او دغه په څنګ کې باید دغه پروسیجر چې د کوم ملک نه د بیرون ملک نه د موږ افغانستان ته کوم تخم راځي دا باید سل فیصده کنټرول شي، دغسې چې موږ حداقل د ده تخم په باره معلومات ولرو چې دغه تخم چې د چین نه راځي افغانستان ته دا څه رقم تخم دی. او بعضې وخت داسې دي تخمونه موږ دوه رقم لرو، بښنه غواړم خبرې مې اوږدېږي، موږ هایبرید تخمونه لرو، هغه تخمونه چې دوه رقمه هایبرید دي. که تاسو یو وخت کې وګورئ دغو تاریخچې ته، یو وخت کې ټول افریقا په امریکا د تخمو په تولید باندې سل فیصده وابسته وه، موږ دوه رقمه هایبرید لرو. یو هغه هایبرید دي چې دوه نباتات یو د بل ته یوځای کې دغوی یوه دورګه لاسته راشي، یو هغه هایبرید دي چې هغه دغوی جنټیک تغییر کیږي، هغه اول کال ډېر ښه حاصل ورکوي، دوهم کال نیمایي حاصل ورکوي، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکوي. نو موږ باید دغو شیانو ته د موږ دولت امارات دغه کسان باید ټول دوته متوجه چې دا تخم د افغانستان ته راځي دا کوم نوه هایبرید دی، چې داسې ونه شي چې موږ خپل تخمونه هم د خپلې منطقې مثلا همدغه کندوز چې د افغانستان د هر لحاظه د زراعت د لحاظه درجه یک ولایت دی داسې ونه شي چې خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي، دغه بل تخمونه هم اول کال به ډېر ښه حاصل ترې واخلي چې دوی کې هغه د علمي لحاظه هیتروسس ورته وایي، دا مانا چې د خپلو پارنټس د خپلو والدینو نه دوه چنده زیات حاصل ورکوي. نه اول کال به ډېر ښه حاصل ورکوي، دوهم کال کېدای شي 50% حاصل، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکوي. موږ به خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي وي. دا یعنې د دولت بیا راځم د تاسو پوښتنې ته چې دا د دولت وظیفه ده چې سبسایډي ورکړي، تخمونه ورته تشخیص کړي، هغه تخمونه چې هغه د دو ملک د محیطو سره توافق ولري، یعنې هر تخم باید هر ساحې ته ونه لیکل شي په خپل سر، په دې باید تحقیق وشي، هغه مشخص شي چې دغه تخمونه د دغه ولایت دپاره په دغه محیط کې ښه نمو وده کړي او ښه حاصل کړي، د قانونو ته ور وپېژندل شي، او بیا د قانون ته د سبسایډۍ په نتیجه کې یعنې په یوه ډېر کم ډېره برخه مصارف یې باید دولت په غاړه واخلي او لږ د قانون، او دا به د دې سبب شي چې دا به په دو ملک کې د یوه زراعتي زرغون انقلاب سبب کېږي.
او لکه مخکې چې یاد شو پنبه چې د یو صنعتي نبات دی، دا معنا چې نه تنها دا چې موږ د هغې نه غوړي ایستلی شو، موږ د هغو نه کیچې جوړولی شو، حتی د مالدارۍ په بخش کې په افغانستان کې 6% جی ډی پی یعنې د موږ دغه عاید ناخالص چې دی سرانه 6% از موږ په مالدارۍ پورې تړلی دی. دغه اضافي مواد چې پاتې کېږي په اصطلاح د څلورو برخو نه یوه برخه غوړي، درې برخې نور دا د حیواناتو دپاره د کنجاړې په حیث استفاده کېږي، او په دې سره نه تنها دا چې د موږ د غوړیو بخش او د کیکو او د کالیو د خپلو دغو شیانو د ضروریاتو تر څنګ د موږ د مالدارۍ بخش ډېر پیشرفت کړی. یعنی دغه نبات ته خاصه توجه په کار ده. دا نبات یو صنعتي نبات دی او دا په افغانستان کې وخت 10% د
ډیره مننه استاد. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري، په دې خبرونه کې د پومبې په کښت باندې خبرې کوو، څنګه وکړو، څنګه ډیر حاصل ترې واخلو. زموږ میلمانه دي د کرنې متخصص پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او د پومبې تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمر خیل. لاندې خبرتیا وروسته که چیرته تاسو هم غوښتل زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ یا خپلې تجربې ورسره شریکې کړئ، د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلانوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
اوریدونکو نه لرو بیرته به ورشو درنو میلمنو ته پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او حاجی محمد حنیف عمر خیل زموږ میلمانه دي. حاجی صاحب عمر خیل، تاسو په کندوز کې پخته مو آفتونه لري، مرزونه لري، کې لري، څه ډول مرزونه؟
مرزونه خو هر نبات په خپل هغه باندې مرز لري، هر نبات په خپل هغه باندې هغه تداوی په کار لري. مرزونه بعض کال کې دسی یو مرز پیدا شي چې آتا د پومبی ګل تویږي، نو هغه مخکې نه دی نه باید هغه دیقان یا خلک هغه باندې دوا پاشي وکړي چې د هغه مرض مخکې نه دی نه ونیسي چې هغه مرض هېڅ راغلی نه وي. چې دا ګلې توی شو نو دا خو بیا اصل نه شي کولی، نو تداوی په کار لري.
دوای بیا شته، دوای پیدا کیږي
دوا، او دلته دغه خلکو یو څه نه څه هغه په خپله دا هغه کړي دي. خو زه ل زراعت له بخښه دا غواړم چې د دې لپاره متخصصین خلق تعین کی، او نور له دې نه ایسته بعد د قانونو په هر ترتیب باندې غموسی د دې مرزو د دې تخمو د دې شانو په خاطر باندې باید زراعت ډیره پاملرنه وکړي. چې د قان مثال 15% یا 80% په افغانستان کې ټول د قان ده، بیا په کندوز کې مثال 80% همدغه زراعت پیشه خلک دي. د هر نبات لپاره باید د مرضو غموسي، خو د پنبې لپاره باید ډېر غموسي چې پنبه همدا یو ګل لري چې ګل ولوید بیا نور هغه اصل نشي کولی هغه خلاصېږي دا اصله. نو مرض لا محاله شته، او دوایې کم کثیر پیدا کېږي. بعضې کلو کې چې مرض هغه کله مرض وکاوه هیچ اصل چې وانه سو خسته خو چون چا تجربه نه درلودله د مرض پاکله او هغه نه درلودله، اوس خلک په خپله یو کم کثیر تجربه پیدا کړې ده. دا بعضې ډاکترانو هغو سره خبره شریکه کړې ده، یو څه دوا موای پیدا کړې ده کم کثیر.
بله صاحب، ډېره مننه. حال دا چې کندوز په تاریخي لحاظ هغه ولایت چې پومبه پکې لډېره په خوار رئیس کرل کیږي تقریبا 100 کال یې ووته، لیکن بیا هم خلکو په دې برخه کې تجربه نه درلوده. استاد، د پومبې د امراض او آفتونو په اړه که تاسې هم معلومات ورکړئ، کومې ډېر عام دي او خلک که ورسره مخامخ کیږي نو باید څه وکړي؟
پومبه لکه راځي سب چې د اقتصادي لحاظ د پومبې ډېر مهمه مغه ګل دی. پومبه ډېر رقم رقم امراض لري، نظر په محیط موږ امراض چې دي تو رقم امراض لري. یو امراض دي چې موږ سایل بورن ورته وایي، یعنی په خاوره کې دننه امراض دي، په پټي کې امراض دي. بعضی امراض دي چې هغه ایر بورن، یعنی په هوا کې دي، ځای نه بل ځای ته. مثلا موږ بعضی فنګسونه لرو، پارچونه لرو چې د ډېرو ساحو نه تقریبا د بار په واسطه د یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقالیږي او هغه د امراض سبب ګرځي. نو یعنی امراض فرق کوي نظر په ساحه باندې، لیکن د دې لپاره چې د بعضی امراضو مخه ونیول شي دا به ښایي چې تخم مخکې دی چې وکرل شي باید د دوا سره ملوث، یعنی دوا پرې وویل شي. بعضې دواګانې شته دي، مثلا د کریسان په نامه یو قسم دوا ده چې دا د قانون کولی شي چې دا تخمونه د غوسه دوا باندې تخم ووایي مخکې دی چې وایي کړي. لکه اکثره داسې امراض شته دي چې دننه په خاوره کې دي او هغه امراض چې دي بیا کله چې نبات مشین شي کور ته ځي نو په یوه داسې مرحله کې په نبات باندې حمله کوي چې هغه دغه لکه عاجي صاحب چې یادواري وکړه هغه د ګل د تیودو او د دو سبب کېږي. یعنی امراض مختلف سببونه لري که زه اوس دلته د بعضې هغو کوم نظر په محیط باندې فرق کوي، لیکن دې ته باید ډېره توجه وشي چې اول دا تشخیص کړي همدغه خاورې چې د علمي لحاظه که دوی غواړي چې یو ښه حاصل واخلي، د امراض نه پاک حاصل واخلي او دغه نبات یې ډېر صحي. دوې طریقې شته دي. یو خو دا چې موږ داسې تخمونه لکه ما مخکې درته وویل جی ام او کراپ کوي، دا د صحت لپاره هېڅ تاوان نه لري. یعنی د بکتریا په واسطه تخمونه منځته راغلي دي، دا باید وارد شي افغانستان ته. دا تخمونه چې دي د امراضو په مقابل کې ډېر سخت مقاومت لري، په هغې باندې هېڅ نوع مرض تاثیر اصلا نه لري. په دې خاطر چې په هغوی کې د ژوندۍ بکتریا په واسطه بعضې داسې خواص انتقال شوي دي چې هغه مرض ورباندې هېڅ اثر نه شي کولی. او دغه نبات د پخته د خوړل کېږي نه. یعنی موږ کله چې جهاني تجارت لرو درې برخې لرو چې یو یې پکې کوډکس دی. کوډکس دا مانا چې کله موږ غذا تولیدوو دا باید د امراض نه عاري، باید هېڅ مرض پکې نه وي. پخته چې د موږ خورو نه، پخته یعنی دغه مشکل د موږ سره نشته. دغه تخمونه ما بیا هم د کرنې وزارت ته د متخصصینو د لارې د پانتونو د لارې باید داسې تخمونه چې هغه د امراضو په مقابل کې مقاومت لري، خصوصا دغه جی ام او پلانت، دا باید راوړي دلې افغانستان ته. بیا لکه حاجي صاحب چې وویل، د اکثرو امراض لپاره که دوی دوا پاشي وکړي دغه امراض هلته د منځه ځي. اګرچه موږ د مرض لپاره چې دا د حاجي صاحب لپاره وایم چې موږ په نوره نړۍ کې په پیشرفته ملکو کې مرض کنټرولېږي نه، د مرض مدیریت کېږي. که مرض کنټرول کې د مرض داسې نوې منځته راځي چې بیا په هغو باندې هغه دوا چې ته یې سږ کال استفاده کوې کال ته بیا هغه ورباندې تاثیر هم نه کوي، که ته بیا هر څومره دوا پې ووایي هغه تاثیر نه کوي. یعنی موږ باید د پښتو په منځ په نوره نړۍ کې مثلا دغه یوه تجربه زه د جوارو وایم، په نوره پیشرفته ملکو کې خصوصا امریکا کې داسې جوار هم کري واخواته چې هغه پرېږدي چې همغه امراض ورباندې کار ولري. یعنی بیخی دغه مرض کنټرولی وی نه کنی، هغه کولای شي چې داسې دوا و استفاده کړي چې د مرض بیخی د منځه لاړ شي، لیکن مرض هیڅ کله د منځه نه ځي. مرض داسې نوې منځ ته راوړي چې بیا دغه کنټرول سخت وي.
بله، له دوا سره مقاومت زیاتېږي.
مقاومت ورته زیاتېږي چې نوې منځ ته راوړي. نو دغه پاتوی ورته وایي، پاتوی هغه لاره چې څنګه دوی کولای شي چې خپل ژوندي پاتې شي، هغه بیا په هغه باندې دوا تاثیر نه کوي. د ما خواهش داره چې د همدغه ولایت د قانون لکه همدغه حاجي صاحب عمرخیل صاحب نه ډېر هوښیار سړی ښکارېږي، ډېر فامیده سړی ښکارېږي، دا کسان باید یو مارت د همغه دفتر نه مالته د کرنې د ریاست نه د دې غوښتنه وکړي سهم رسمي چې موږ دغسې تخمو ته ضرورت لرو، دغسې شعام ته ضرورت لرو. او زه مطمئن یم چې غږ اورېدل کېږي انشاءالله چې د دو دپاره بیا یوه طرحه په کار ده. زه چون وخت کم دی غواړم یو شی پیشنهاد کړم، هغه دا دی چې د کرنې وزارت
چون د منابع بشری د لحاظه کله شي فوق صفه کې نه لکه پانتونونه چې ځکه پانتونو کې اکثر استادان دي د ټول ماستر دي پی ډی دي ډاکټری لري دا کسان دي چې دا ټرین شوی دي په بیرون کې دا ډیر په اسانۍ کولای شي چې د ذکرن وزارت په دې بخشو کې کومک وکړي یعنی یو تفاهم باید وي چې کرنې وزارت د پانتونو سره د وزارت تشکیلات لري چې یو په یوه داسې میکانیزم کار وکړي چې هم دغه تخمونه منځته راشي او هم دغه په نتیجه کې مثلا بعد یو استاد متخصص به خاص به امراض د کرنې وزارت کولای شي چې یو مکتوب ولیکي پانتون ته چې دغلته دغه یو مرض دی چې د تاسو د ټیم نه یو کس لور شي غلطه دغه مرض تشخیص کړي او د دوه مرض لپاره دغه څه دوا چې هغه مؤثره ای او محیط ته هم ضرر ونه رسي هغه پیشنهاد کړي نو هدف مې دا و چې یو داسې کار باید په دغه افغانستان کې وشي متاسفانه اوس فعلا دغه هماهنګي د وزارتو په منځ کې د اول نه وه داسې نه چې د اوس نه نشته لیکن د اول نه وه دغه شایان نه و زه وایم دغه ملک د اقتصاد جوړول لپاره مدیریت ضرورت لري او دغه ضرورت د جوړول لپاره دغه تفاهم نامه او دغه میکانیزمونه باید منځته راشي چې تاسو چې دغه ملک یو څه کوي چې دغه استفاده وشي او دغه د ملک د پیشرفت سبب شي
ډیر مننه سلامت اوسئ استاد اجي صاحب عمر خل تاسو د خپل خبرو په پایل کې ول چې په ورستیو دوه کلونو کې په کندوز کې پومبه ته خلکو پام اړولې دی او زیاتې کړي هلته چې په تیرو کلونو کې مؤسسو ډېر کومک کوو مخکې استاد اشاره وکړه د بلخ ته چې فرانسویانو هلته کومک وکړو فکر کوم چې لس میلیون ډالر یې ولګول هلته کېدای شي په کندوز کې هم دا کوشش کړی وي د سپینزرګ د احیا کولو هڅې هم وشوې اوس څه دلیل دی چې خلکو پومبې ته مخه کړې ده او پومبه یې زیاته په کندوز کې کرلې ده
پومبه د کارونو ثواب خو سروان صاحب یو خو خصوصي شرکتونه ډیر سوي دي چې دلته خریداري کوي او دا پخته مالوچ کوي او منتاغ د غوړو سیستم خو نور خلکو دلته جاری کړی ده نو بازاریابي خسته ده
بازاریابي خسته
او یو
کوم پاکستان یا بل ځای صادری شي او په افغانستان کې خو به فکر نه کوم چې دومره لوی بازار ولري که څنګه
په افغانستان کې خو لوی بازار خو دا و چې یو خو دا مواد یعنی غوړتي وته صابون کې جوړ شو به خلکو هغه چې کارون شروع کړی دي چې و چې بل دې مالداري په حساب باندې دا کنجاړې ډېره قیمته و دا څو شی دي د بارزش شیان دي دي لکه صابون غوړ خپل مالو چې نو چې اره خواته
بل دا خو دې پمبه هغه غټي دي چې مخکې استاد اشاره وکړه او په خوا په کندوز کې هم دا شین ټوله فالو جمی پریس وو مثلا د غوړو فابریکا وو وس خو غشن نست نو څوک لدې چې ګټو غوړي باسي یا کنجاړه تبل چې لږه پیدا کیږي بل
د موږ د سپینزر هغه د خصه کنه خودوم را فعال شوی ده چې آتا غوړ صابون ټول باندې کار شروع ده او صابون هم تولید کې بازار ته راوتل ده غوړ هم تولید کې بازار ته راوتل کنجاړه خو پرما د خصه راوتل ده خلک مازاران خریداري ته کوي یعنی فابریکا فعال اسوه فابریکا سل په سلو کې فعال شوی ده چې خلکو څخه له پختې به ډېر وکړلې د فابریکې د فعالیتو په خاطر باندې ټول خلکو ته دا اطمینان حاصل شوی چې فابریکې فعال شوی او خصوصي شرکتونه هم د چاره هم خریداري کوي اطمینان د خلکو حاصل شوی چې د پختې خریدار پیدا شوی چې ډیر یې وکړل
بله او بیا له شرکت چې د پخپل سپینزر شرکت له کاروانګرو په شبه پومبه اخلي او که ار قیمت چې دی زلو په مغه قیمت اخلي
او د قانون یو شکایت ما ته وکاو زنه د دې قانون سره مدیر سره کار ده ما ته ویل چې د سپینزر خو فعال شو خو یو دوه دانه متخصصین چې هغه سپینګری لري د اتیا کلن نوی کلن خلق دي هغه د هغه په خاطر باندې راوستل دي چې دا شرط کوي او هغه د شرط د کولو توانمندین په غو کې نشته زه سپینزر باندې دا غږ کوم چې نوی ځوانان خلک د متخصصین وترئ چې هغه سور په نوم کې جدا سور کول ده دا سور چې دوده د دې قانون سره باید ډېر ښه رویه سپینزر وکړي چې دکانان د سپینزر نه پخوا هم خوشاله وو چې اوس هم هغسې خوشحاله چې وساته دوی خوشحاله وساتي همغسې کوټ ورکوي همغسې تخم ورکوي همغسې رانمایي ورته ورکوي. دا سپینزر د ټول ولایت د کندوز د پختې توانمندي لري چې له دکانانو نه یې واخلي او دا خام مواد جوړ کړي او دنیا ته یې صادروي او که هر چا ته یې صادروي غوړ به یې قندهاره پورې تلل بعد غوړ تر قندهار او تر هلمند پورې لاړ شي. هر صابون په ټول افغانستان کې توزیع کېده بعد په ټول افغانستان کې توزیع شي. ډېره غټه فابریکه ده د کندوز ولایت د سپینزر فابریکه. دا د سپینزر د کوشش په دې باندې وکړي چې دیقان چې ناراضه نه شي. دیقان باید خوشحاله کړي او دیقان په دې قسم باندې لاس
پوری کې وې کړی ورته. ډېر مننه حاجی صاحب عمرخیل. استاد حاجی صاحب عمرخیل په خپل خبرو کې کوم توجه کړی ویلی و چې اوس له حتی له بدخشان خلک د شاتو مچوي صندوقونه راوړي کندوز ته ځکه چې پومبال ته د پومبا ګل لري او په دې شکل سره د مچوي کارم کې چې اسلام تر لاسه کوي خلک. دا زمینی شان چې دی اصلي شاید پومبا کړلې ده لیکن په زمین کې شاتم د روسی یا د شاتو مچه هم روسی دغه کار په نور دنیا کې ډیر عام دی. دا زمینی کارونه او په دې کې ډیره زیاته ګټه وی لیکن مثلا په دې اروپا کې یو شته چې زما پام شوې د څو ځای میولیدل خلکو قازان ساتلې دي. قازان بیا د کاروندو ته ورخوشي کې خصوصا چیرته چې سره بانجن کرل شوی یا بل شی نو هغه خزندگان تری خوري او په دې شکل سره هغه خزنده چې لکه هغه سلګ په انګلیسي کې ورته وایي او داشان چې هغه بوټی ته zarar رسوي او هم قازان په چاغي شو او هم خښاوه ورته کوي. دغه کارونه ته هم توجه زیاته پکار ده. په دې برخه کې هم فکر کوم چې یو څه کار ته ضرورت شته چې د هر بوټی ترڅنګ د هر نبات ترڅنګ یو بل ګټ هم شته لکه هم دغه د شاتو مچي څنګه.
فروان صاحب ډیر ښه موضوع ته توجه کول خدا چې تاسو دغه د قازان او خبره وکړه. مو دغه کنټرول کې دی تور ډول لرو یو ډول یې بیولوژیکی کنټرول دی. بیولوژیکی کنټرول یې هم دغه دی چې د تاسو یاد کړئ چې دغه خزندګان خوري او بل کیمیاوي کنټرول دی چې مو دوا وشیندو څو رقمه کنټرول لرو. او دې په څنګه کې خپل زراعت کې دی دا ویلیو چین دی په اصطلاح ارزش افزایی ده. همدغه اوس مثلا همدغه دیقان دغلته پخته کرلې ده دغه یو بل کس چې غلطه دغه بچی وړي دي د دې دغه شت تولید دي. یعنی یو ارزش افزایی دا وشو چې د دې په څنګه کې پخته تولید کیږي او پخته ته هیڅ قوام نه رسیږي. ګټه یې دام ده چې دغه شات تولیدي او په عین وخت کې بله ګټه ده چې دا یو ماچول په اصطلاح دو جانبه ګټه ده. هغه ده چې اکثر وختو کې دغه د شاتو مچۍ چې دي دا په بریډنګ یا نسلګیری کې ځکه ډېر کومک کوي. مو په نسلګیری کې ګرده ورته وایو یا هغه لکه د انسان سپرمونه په اصطلاح چې دا باید اویود ته یا هغه تخمدان ته ولاړ شي. اکثر وختو کې دغه مچۍ چې دي دغه سکتور ته باید رونق ورکړل شي په دې خاطر چې دا په دغه بریډنګ او نسلګیری کې ډېر کومک کوي. دا په القاقه په القاد نباتاتو کې ډېر کومک کوي. د ګل په وخت کې مختلف ګلان یو دی بل نوړي ګرځا وړي دا یو دی بل سره القاقه کې غلي. نو دا دغه رقم شاونه ته باید ډېر توجه وشي لکه مخکې چې ما وې دلته باید یو ستراتیژي وجود ولري د زراعت لپاره. پالیسی او ستراتیژي ضرورت دی. پالیسی د معنی چې موږ یو هدف ټاکو. ستراتیژي د معنی چې به هدف ته څنګه رسیږو. موږ باید هغه فعالیتونه چې هغه خپل هدف هم لاسته راوړو دغه لپاره باید بعضې فعالیتونه ولرو چې دا زموږ ستراتیژي ده. یعنی یو ښه خبره همدغه ده چې دغه شاونه ته باید خاصه توجه وشي چې په یوه منطقه کې لکه چې دا حاجی صاحب عمرخیل وي د بدخشان د نور دایونه اصل او دغه شام رو دي نه تنها دا چې د زراعت بخش تقویه کیږي اگر چې ایپی کلچر موږ ورته وایو همدغه ته ایپی کلچر ده مانا چې دغه
د اصل سکتور دی د مچیو ساتنه دا دغه شاو دي دم یو جز د زراعت دی نه ته ماده چې یعنی په یو غشي به مو دوه کار کړی
bale bale
عام به مو هغه بریډینګ کړی وی عام به مو دغه ته شاو نه تدیر اشد ضرورت دی
ډیر
ته شاو په دوخه کې وای مګبیګه ما چې ډیر وخت کم دی من هڅه پښنه هو
مهرباني ډیر لږ
دی چې دا هغه کسان ته وای ما چې په اصطلا پالیسی ساز دی یعنی وزارت زراعت د تخمه تولید یو شرط ضرورت چې باید وشي تر خاص بده بخش کې د پروسس مشکل باید حل شي یعنی هغه فابریکې موږ مخکې واقع فابریکې درلود په افغانستان کې دغه جنفرس فابریکې په هلمند کې په بلخ کې په د ګلبار نساجی او دغه نور وو دا دغه سکتور د پیشرفت لپاره اشد ضرورت دی او تحقیقات باید توافقی تحقیقات وشی دا مانا چه خط خمونه ده هر منطقه ده توافق پا اساس
دیر مننه استاد عبدالبر وقتونو کور ودن پوهندوی دکتر محمد ولی سالاری او آجی صاحب محمد حنیف عمرخیل چه پدیخ پروانه که مگردون وکر لطاسو درنو آوریدون که هم منندوی و دا آزادی رادیو خپروانه چلر وش ساعته آوریده شید.